په افغانستان کې سهار وو بجې شوې د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شېبې د ازادي رادیو د نن ورځې 12 خبرونه پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1498 یوم هجری لمریز کال د 13 میاشتې 13 ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 10 سره برابر ده. نوري اس نوري مودال لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اور چې په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو په د هیواد کې ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه راپور رد کړ چې وای د فراه او نیمروز په دوه ولسوالیو کې د 13 مې د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دزګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جرمنی په حاله خار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې 2 تن ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل چې د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې یو ټول یعنی رهبری کوي د ناسمو هڅو له شرعي خوندې وساتي. دغه محکمې چې مرکز د هالند په هاګ کې دی په 13 اپریل میاشت کې رد کړ چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جګړې په ډګر کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقات وشي او په دې توګه د امریکا له حکومت سره له لانجې ځان خلاص کړ. هغه وخت د محکمې قاضیانو ویلي چې که څه هم معقول دلایل شته چې باور وشي جرمونه ترسره شوي، خو د یوې بریالۍ محکمې لرلید زخ زیات محدود دی. دغه محکمې 13 میاشتو لوی والا فاتو بن سودا د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د استناف غوښتنه د دوی له نظره هیڅ مفهوم نه لري. پومپیو ویلي چې د امریکایي مامورینو او پوځیانو د فعالیت په اړه څېړنه به غیر منصفانه وي. پومپیو دغه راز ویل د امریکا متحده ایالات دغه محکمې غړی نه دی او که څه هم پر ادباوی د دې محکمې حکمونه نه تطبیق کیږي، خو بیا هم د هیواد د هغو هیوادونو چې د دې محکمې غړي دي د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات استایلی چې د القاعده شبکې او بهرنۍ مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تیرې سه‌شنبې پوره تایید کړ چې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی پرون په ار کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشهور قمندانانو وژل کېدل ثابتوي چې القاعده په دې هیواد کې فعاله ده. د ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله د غراز ویل شوی چې له دې سترګې نشي پټېدای چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک دزګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري.
کمپنی درملوک مکلف هستن که به اساس تفاهمنامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
خاغلی ابراهیمی دغه راز ویل چې د سرور د هکېدو هڅه شوې، خو سیستم نه دی هک شوی او د انټرنیټ د کمزوري کېدو له امله کارونه پڅر شوي دي. هغه زیاته کړه د رایو د پایلو 2446 فورمې مرکزي سرور ته داخلي شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت مازدیګر په 15 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې امپایل شي. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي شبیر یوسفی ازادي راډیو ته وویل
بچه ها شکر آمده هستن. بعد بعضی بچه ها هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن، مسابقه داشتن نشکشتن. من میره که بازی را انشالله بچه بهتره بیدن.
افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2023 میلادي کال کې کیږي او تر هغه یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستورانت کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکي چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیزې رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس چې هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه شوی نیولی، خو دوه تنه نور په تیښته بریالي شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ډزو په مهال د اویاو اتیاو ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول، لس تنه یې هم امریکایان ول. په جرمني کې د تروریزم ضد فدرالي محکمې څارنوالانو په دې ښار کې دغه وروستۍ ډزو د حملو مسؤلیت اخیستی. دا ښار ګوټی د جرمني په ختیځ کې پروت دی. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنګي الوتکو د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، د درنو چاودنو راپورونه ورکول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شول. اردوغان وویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کرد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت دي وځپل شي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او ځپل دي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې وویل چې د کرد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرنه غواړي بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه هغه راپور رد کړ چې وایي د فرا او نیمروز ولایتونو په 2 ولسوالیو کې د تېرې مۍ د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې په تحصیلي محسو او اکاډمیکو ځایونو بریدونو ته اندېښنه زیاته کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیلېدو له حاله مو هم خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما هغه راپورټ رد کړ چې د فرا او نیمروز په 2 ولسوالیو بکوا او دلارام کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی دی. ملګرو ملتونو وویل چې په څېړنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د مې میاشتې په 15 په فرا او نیمروز ولایتونو کې په هوایي حملو کې یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لارې د پوښتنې وړ دي. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملکو ملتونو نوی رپورت رات کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بګوا او دلارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسلوالو طالبانو د مخدر موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسېدلی چې په جګړه کې ښکېل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کیږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوې وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې لیکل شوي، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یوه پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسانو په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکي خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګند لپاره په بیا اساس ټول ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوي دي. په بیان کې زیاته شوی چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوي چې په فراه کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقته کار اخیستل شوی چې هیڅ ملکی وګړی پکې وژل شوی یا زخمي شوی نه دی. په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالي سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطعی نه ده چې د مخدرو موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د تلسکلن جګړې بار پر ملکی افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاستو کې 1,316 ملکی خلک وژل شوي او تر 2,400 زیات زخمیان شوي دي.
د خراسان د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې پر تحصیلي محسو او اکاډمیکو ځایونو د بریدونو زیاتوالی هم اندېښمن کړی دی. د دې وزارت ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید اکاډمیکو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. په عین حال کې یو شمېر محصلین بیا وایي د بریدونو په زیاتوالي سره نشي کولای په آرام زړه خپلو درسونو ته دوام ورکړي. دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې چاودنې لسګونه محصلان ټپیان کړل چې ډېری هم محصلې ښځې وې. خاطر پردیس یې نور جزئیات اوروي.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وین فیصل امین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کردای.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتی ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي او زموږ هڅه هم همدا چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندې کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر محصلین د وضعیت اندېښمن کړي. دوی که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولای چې په آرام ذهن خپل درسونه ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي راډیو ته وویل
چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیاتو مشکلاتو کې وي چې والا مونږ د پوهنتون نه د کور نه کله وځو، پوهنتون په لور ځو بېرته کور ته صحیح سلامت راتلی شو که نه شو راتلی. نو
طبعا تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پېښه وشوه. د دواړو اړخونو نه مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپل تحصیلاتو ته پرېږدي، کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعا تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې 14 محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته 14، د جهان په خصوصي پوهنتون کې 14، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه و چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تیر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکایانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام یې کړی پخوا هم او د کار ته به ادامه هم ورکوي تر څو اکادمیکي ساحم او نورې ساحې په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلکو سي کولای په آرام اعصابو باندې لاړ سي مرکزو ته یا اکادمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې په ټپه درېدلي وضعیت باندې خبرې کوو. په تېره بیا وروسته له هغې چې طالبانو امریکا وبښي له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، آیا له دې وروسته له طالبانو او د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا د سولې خبرې چې نه پړاو یې ترمنځ شوې وي له سره پیل شي او که افغاني خبرو ته د زمینه برابره شي؟ پر دې موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ او هم هغو مسؤولو چارواکو څخه وپوښتئ چې دې پروګرام ته رابولو. په افغانستان کې د سهار 8:14 شوې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به وښو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي رسنیو د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې راپور کې ملګری ملتونه څرګندوي چې د مې په میاشت کې په لسګونو ملکیان د افغانستان په لویدیځ کې د بمبارۍ په ترڅ کې وټل شوي دي. د ملګرو ملتو دفتر یوناما د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مې په 15مه امریکایي ځواکونو په فرا کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي دي. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي د نږدې 15 میاشتو مخکې د پیښې په اړه د نظر اختلاف شته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وروسته له دقیقې ارزونې په فرا کې هوایي برید وشو، خو ملګری ملتونه وایي چې په نقشه سوې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې نه وې. امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په همغږۍ په مې میاشت کې په فراه او نیمروز کې تر شپېته ډېرې حملې کړې دي او هدف یې د طالبانو د مخدر موادو د تولید مرکزونه وو. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده لیکي د مخدر موادو د لابراتوارونو او مرکزونو عواید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مستقیم ډول د طالبانو سرقې ته تمویلوي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی، خو د هوایي بریدونو لپاره د یوې سیمې وضعیت دقیق څېړل کېږي. دفنس پوسټ خبرونه هم د ملګرو ملتو تازه راپور ته په اشاره لیکي چې دې راپور د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندېښمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیجت دفنس پوسټ ته ویلي دي چې یوناما په دې راپور کې تر ډېره په انټرنیټ کې د طالبانو پر تبلیغاتي پاڼو تکیه کړې ده. د ملګرو ملتو دا راپور یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د شبکې د مشر د وژلو خبر خپور شو. دفنس پوسټ لیکي تیره میاشت هم ادعا شوې وه چې په هلمند کې 24 ملکیان وژل شوي دي، خو د روانې سېشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مشر عمر عاصم له خپلو نورو شپږو ملګرو سره په همدې عملیاتو کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د امنیت په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ وار له مخه خبرداری ورکړی و چې پراخ بریدونه به وکړي، خو د تلې په شپږمه چې کله رای اچول پای ته ورسېدل افغان چارواکو او ملکیانو د راحت ساه وایسته. واشنگتن پوسټ لیکي د رای ورکولو په ورځ طالبانو تر 200 ډېرې حملې وکړې، خو دا بریدونه واړه او تیتو پراکو. د ورځپاڼې په باور په نسبي ډول د انتخاباتو آرام ورځ د افغانستان پوځیانو او پولیسو ته یو بېساری بریالیتوب و، خو یو شمېر افغان امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې داسې بریاوې په آسانۍ نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې که پراخ عملیات هره ورځ وشي د خلکو ورځنی ژوند ورسره په ټپه درېږي.
ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار په هارډي فارم کې د خورما هغه په زرګونو کرل شو هغه په زرګونو کرل شوی ونې په حاصل راغلی چې لس کاله مخکې د دوبۍ امیر له دې فارم سره مرسته کړې وه. د دې فارم مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د دغو ونو حاصل سکال دوه برابره زیات شوی، خو دغو مسؤلینو په فارم کې د ځینو ستونزو یادونه هم کړې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند د هډې فارم ساحه کې د خورما 2200 کرل شوی ونی لسکله نشوي او د تیر کال په پرتله حاصلات دوه برابر شوي دي. د خورما دغه شپږ ډوله بوټي لسکله وړاندې د دوبۍ امیر افغانستان ته ورکړي وو. په څلوېخت جری بزبکه کې د کرل شوی خورما بڼ مسؤول عبدالقیوم اطرافي وای یاد پاغ به سک کال له دوو ټنو زیاته خورما وکړي او چیرته ټولې کرل شوی ونی په حاصل راشي نو په راتلونکو دوه درې کلونو کې به یې تولید څو چنده سی واشي.
راتلونکو درې څلور کلونو کې دا 2200 ونی ټول په حاصل باندې راشي نو ان شاء الله چې زموږ حاصلات به تر څلوېښت ټنو پنځوس ټنو پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دا کیږي، ځکه چې دا نو نهاله ونی دی او تیر کال موږ په شپېته ونو باندې کار کړی او سږ کال تقریبا په 150 ونو پورې موږ القا کړي دي او په دې باندې کار کړی دی. نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده.
د یاد باغ مسؤلین وایي د خورما د بیلابیلو نسلونو روزلو د ونو په ساتنه او پالنه کې د عصري وسایلو او امکاناتو نشتوالي د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي دي.
دا باغ تشکیل نه لري، تشکیل ستونزه زمونږ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوم ستونزه د نوي عصر ماشینالات او لوازم نه لرو. دریم ستونزه دا ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي نو موږ غواړو چې موږ ته خارجي ټریننګونه برابر شي. څلورم ستونزه کلو په منځ کې پروت باغ ده، د خلکو ماشومانو د لاسه، د غلو د لاسه، د شپې د خوانه، د ورځې د خوانه، دغه سره ډیر په ستونزه کې یو چې د دې باغ د احاطې په باره کې هم تدابیر ونیول شي.
اطرافي وایي د باغ خورمای ډیره خوګه ده او د سګنی کال حاصلې په سوداګرو پلور لیده او په نږدې ورځو کې به یې د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو چارې پیل شي. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي له حکومت په دې ګیله مند دی چې ورته د پراختیا بودیجې د نه ورکولو په وجه یې د باغ کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي، خو په کابل کې د اماراتو سفارت ته د خورما باغونو د جوړولو او ساتلو په برخه کې د مرستې طرحه ورکړې ده.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملاً د ولی صاحب لخوانه شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دینه علاوه زموږ چون د کانال استراتیژیک توجه په باغداري باندې ده نو خورما هم ډیر اړین موضوع ده. موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې داخلي منابعونه استفاده
د زراعت او باغداري مسؤلین وایي که افغان حکومت او یا د اماراتو هیواد په ننګرهار کې د خورما باغونو جوړولو او پاللو په برخه کې پورا همکاری وکړي نو د دغو باغونو حاصلات به د هیواد د نورو ولایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هېواد جنګي الوتکو د کورد وسله والو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او د تروریزم سره مبارزه او دغه راز القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو ځپل دي. په عین حال کې د امریکایي او د سنا جرګې یو مخخ غړي هم د دغو عملیاتو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د
امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو استازي لنزی کراهم پرون وویل چې د امریکا کانګرس په د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو بیا په ترکیه پرې کړې. لنزی کراهم پر ټوټر ولیکل، زه به د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د خپل دې اعلان ستره بیا پرې کړې په کانګرس کې هڅې وکړم. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له حکومت سره همکاري کوله د ترکستانو په سترګه ګوري. ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان په داسې وخت کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې وویل چې امریکایي ځواکونه له سیمې وځي. خو ډونالډ ټرمپ د سوریه کردانو ته په اشاره کې ویلي و چې هغوی ښه خلک دي او له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل د دې معنی نه لري چې امریکا به د سوریه کردان یوازې پرېږدي. ټرمپ ویلي و چې کورد ملیشه خاص خلک دي، د جګړې ځانګړي مهارتونه لري او واشنگتن به مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلي و چې د واشنگتن او انقره اړیکې ډېر ښه دي. هغه پر ټوټر لیکلي و چې د انقره هر غیر ضروري لانجه به د ترکیه اقتصاد ته ضربه ورکړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. د دې تړون عمومي منشي یون سولتنبرګ پرون پر ټوټر ولیکل چې ترکیه چارواکو د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پایل پاړه دوی ته معلومات ورکړي دي. سولتنبرګ زیاته کړه چې پر ترکیه حساب کوي چې داسې عمل بکوي چې له داعش سره په مبارزه کې شوي پرمختګ ته زیان ونه رسیږي. ترکیه د سوریه له شمال سره ګډه پوله لري. په سوریه کې د جګړې له پیل راهیسې 3,000,000 وګړي ترکیه ته ورکړل شوي دي. د ترکیه حکومت غواړي چې د سوریه په خاوره کې خپل سرحد ته نږدې امن سیمه رامنځته کړي او په خپل خاوره کې میشت کډوال ورواستوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. پومپیو پرون ویل د امریکا متحده ایالات متحد دی چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې یو څو لویانې د په وینا رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایلی چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري یا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 پیلېږي. د جرمني په هالې ښار کې پروندې یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې 2 تنه وژل شول. او ترکیه پروندې سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د هیواد جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مړ شلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم په پوله واوښتل.
دا ژوند رنگونه.
زمانم زبیر د کابل ولایت زما شخصا دغه ټیپونه خولېګانې خوښېږي چې دغه پرواګونه ښه کش کې او دا بهر ملکونو کې لکه انډیا او د فلم ملکان دا کسان سیمالي د یخ لپاره او بل سټایل هم دغه ورځو کې په نه خاطر موږ سیمالو.
راته ویلې چې مثلا موږ تاسو خپل په افغانستان کې کوم رقم خولېګانې لرو کدي څو دانو نمونه راته واخلي؟
وو ولنه زه اکثرا په پسرلی کې قنداري خولې په سر کوم چې زما ډیر خوښېږي. رخصین ورته وای قنداریان او په زمن کې ازبکی یا سره خولې ګانی چې دی زغه لرم هم کور کې سرهوم او چې ډېر ګرمي یا پکدار خولي د لمر د پاره دا خولي ګانی چې په افغانستان کې څو خلک استعمالي خصوصا په قندار او په لمر د ځینو ته چلار شي دا رختینه یا قنداري خولي ورته وي او شمال فاده چلار شي ازبکی خولي ورته خلک دغه استفاده کوي.
خپل به څو دني خولي ګانی هم دوست کور کې لري.
زه تقریبا لس یو ل ځنه لرم چې درې دني دغه سي پښتو خولي ګانی دي، دوه درې پک خولي ګانی دي او دوه دني قنداري خولي لرم، یو دنه بچی چورده و یا سور خولی شده ده
بس نه طول کور دی پخول خولی گانو نیولی
والا زمال مری چه ده ما تا مشخص زان تا ده زمال که پتلون ده که کالی ده که خولی دی که دسمال دیار شده ده جلا ده او زمال دیر جا ده که بوتون ده زمال منظم سیستم ده زان تا
خیر طول دی بیل بیل جدا جایی خیم
بله
دش خوبه نیچ که مخت کمی آدر نور کسی بیده کور خجی پا تکلیف که چاله فلانی خولی میچیری
والا ولی نه کور که خدا خبری پیخی گی جینه وقت یا شاید چی تقواره چی مثال یا تایخی یا جایی که اگه نیی در یا طبیعی خبره در یا کور که جانجالون هم که زین پتکیم که او کور که چی ریختیه او ویو بیا خدای دی مور و خور را تشانده لری بایر تا پیدا کهی یا اگه مستون زل کهی
چو نوی پتکا چی وکی؟
اولا که خوصه نوی چی بیا مثال دفتر نشه بیر تا کور تا زو چه مازگر چی لک سور شو او مازغم سم شی بیا را تا وی چی دا کار دا کولو نو
بیا دا خولیگانی دی دیار کالی و امرنگ دی که چه رقم؟
دزان صفت نکم زد اکثران چی کمربند بوت یا خنقاق یا خولی شده زما باید مچ بکی او بل سره مثال که بوتونه شینی باید خولی میمشینی مثال که بوتونه توری باید کمربند مور سره توری یا مثال که پتلون سپینی کمربند تور سره خکاریده شده دستال لپاره خده او خمات چه مکنی
دو ده جون رنگونه پا هم ده سره ده خبری مجله هم پای ترسیگی خول ازادی رو سره او سیز مخبرونه نوی پل شوی دی ما خام درو بجو مخبرونه دوام لری زنوری اسنوری لطاسو اجازه وارم خو میکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم فرشته جان خیر اخلاص
سلام نوری اسنوری خسته نبا